مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ روانه خبري غړی کې په کراچۍ کې د هغې مظاهره حال درکو چې پکې د سند صوبای حکومت د بلوچ چک جګټه کمیټې مخکخ خاصی میدین بلوچ په 3 ایم پی او کې گرفتار کړي او زندان ته دیګلی د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه چې د قبایلی سیمو شمالي ودرستان او کورمې پاړه دي هغه سره هم شته خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د سند صوبای حکومت د بلوچ چک جهته کمیټه مخکه خاصی میدین بلوچا په 3 ایم پی او کې زندان تاسو ولیدا په بنو کې د پوسټ پټزو د ولسی وګړي تر وجل کې د ورستو خلکو احتجاجي مظاهره کړي د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وای په اوکرين کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبرې سختي خو ګټورې وي اوست مشال د خبرونو تفصیل د سند صوبای حکومت بلوچ فعاله سیمې دین بلوچا د 3 ایم پی او لارې د یوې میاشتې لپاره زندان تاسو ولیدا دا په داسې حال کې دا چې د مارچ په 23 د کراچۍ پولیسو د بلوچ یو والی کمیټې فعاله سیمې دین بلوچا ونیوله او نن یې یو ځایي عدالت ته وړاندې کړه دا ورېدل نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو خو د عدالت نه بهر پولیسو هغه د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بیا ونیوله د سند کورونو چارو محکمې د سند بلوسی د سیمې دین بلوسی د یوې میاشتې لپاره د 3 ایم پی او قانون لاندې د زندان ساتلو امر خپور کړی دی بلخوا سیمې دین بلوسی عدالت کې وړاندې کېدو پر مهال رسنو سره په خبرو کې وویل چې هغه قانون او آئین ته درناوی لري هغه زیاته کړه چې د سند پولیسو هغه په یو دروغجنه مقدمه کې ونیوله او اوس چې عدالت بری کړي د سند حکومت د 3 ایم پی او امر لاندې بیرته ونیوله د خیبر پختونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس ووژه د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه مشال لیډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وقاص نومي کس مخامخ ډدې وکړې او هغه یې وجلی دی
د بنو په شار شه چې د کیم زلمای د آرمی ول په ګلی سروای کړ هر طرف نه حال کروتل الله پاک دا شهید د میش د خورې اخیری شهید کو د یو شهید وینه او چنوي د یوې سنه دردینه میرا نویر نوی وایګه مند میشتا بل سنهاوی مطلب د دا میشتره سکاوی چې سکیم کومینا اووز نشو چتاوی لازمی اوی جنزه او چتای
بل خو یو امنیتی چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال لیلو تویل سرتیرو هغه په موټر سایکل سپور سړی سړی د کو ویش چې د ودریدو په غک سربیره هم هغه نو ودریدل خو مظاهره چانو ویلی چې پوس په چک پوسونو اکثره لارې تړلې او خلک حیران دي چې په کوم سړک سفر کولای شي او په کوم نشي د کورمې د وتیزو قام مشران وای په کوهاټ کې د شو مذاکرات پر مهال ورته د پاکستانی پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات به ودروي یو مشر افضل خان ورغزی د مارچ په 23 تر هغو مذاکرات ورستو په یو ویډیو پیغام کې وویل چې پوځ ورسره داش منه هم کړی چې بندیان به خوشی کوي او بے کوره خلک به خپل سیمه متستنوي خو نو موري زیاته کړه چې تر تحریری معاهده به دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر اوسه ځایي انتظامی او پوسټ په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان پوځ د مارچ 23 راهیسی په ګن او خو شاسیمو کې تر هغې وروستو پوځي عملیات پیل کړل چې پر دوی هلته بریدونه وشول پوځ وایي د عملیاتو هدف یې سیمه له وسلوالو پاکول دي د امریکې د نړیوالو رسنو ادارې یو ایس ای ډی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوي بودیجی یو برخه به آزادې اروپا راډیو ته ورکړي دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږه مخکې وشوه چې آزادې اروپا راډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجې د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړې ده د مارچ په 23 نېټه په شوې د اقدام سره به آزاده اروپا راډیو څه د پاسه 1.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي یو ایس ای ډی ایم چې په عدالت کې جمع کړي لیک کې ویلي چې د مارچ شپږویشتمې پورې به د پیسو د ورکړې لپاره په سمدستي ډول اداري اقدامات ترسره کړي او آزاد اروپا ریډیو ته به د روانې میاشتې تر اخره دا پیسې ورسیږي مشال ریډیو د آزاد اروپا ریډیو برخه ده د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي په اوکرين کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وي ګریګری کاراسین نن د مارچ په 15مه د روس سرکاري خبري اجانس تاس ته وویل موږ د هر څه په اړه خبرې وکړې. دا سخت خبرې اترې وي، اسانه نه وي، خو زمونږ او امریکایانو لپاره خو راګټورې وي. نوموړی وایي په ډېرو ستونزو خبرې وشوې. د روس پخوانی اوږدمهاله د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګری کاراسین له تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې د اوکراین په سر د امریکي او روس خبرې به جاري وي او د ده په خبره ملګري ملتونه او نور هیوادونه به هم په دې کې شامل وي. د روس د مذاکراتي ډلې غړي لخوا دا څرګندونې په سعودي عرب کې د اوکراین پر سر تر 2 ساعته خبرو وروسته مخې ته راغلي دي. په عین حال کې روس او اوکراینی ښار سومي باندې میزایلي برید کړی چې پکې د 23 ماشومانو په ګډون څه باندې 90 کسان ژوبل شوي. او وروسته خبر د لوبو، د نیوزیلینډ او پاکستان کرکټ ملي لوبډله به د 15 شل اوریزو میچونو د لوبلړۍ په آخري میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبری غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما، او په دې خبری غړی کې به دا مهم مطالب هم وری. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهته کمیټه د فعالانو احتجاجي مظاهره شوه او په دغه کې سیمی دین بلوچ نیول شوه. په بنو کې د یو احتجاجي مظاهره پر مهال دا تور پورې شوی چې پوز یو ځای ځوان وجلې. په دغه اړه مظاهره شوی
کیم زلمای د آرمی ول په ګلیه سروای کو هر طرف نه حال کروتل. الله پاک دا شهید د میش د خوره اخري شهید کو د یو شهید وینه او چنوي وایم د میشتا بل سنهاوي.
په پیښور کې سړنکار فدا محمد دل وای چې طالبان نن سبا ځان سره هغه کسان نوکران کوي چې د میاشتې پیسې ورکي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم 50,000 روپے ماهانه تنخواه ورکي، یو موټر سایکل هم ورکي، یو ټوپک هم ورکي.
دا یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما. د خبرونه په لور وردو او د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. تر بلوچستان ورستو پولیسو په سند صوبه کې هم د بلوچ مظاهره چانو نیول پیل کړی دي. پرون په کراچۍ کې پولیسو د سیمی دین بلوچ په ګډون د بلوچ یکجهته ګڼ هغه خزینه او نارینه غړي گرفتار کړل چې د لادرکه بلوچستانو د مندولو د خپل مشري ماهرنګ بلوچ د خلاصولو لپاره مظاهره کوله. حکومت پر هغوی د بې ثباتۍ جوړولو تور پورې کړی دی، خو د بشري حقوقو ګڼو نړیوالو ادارو شخصیتونو د هغو بلوچستانو نیول دلیو هغوی د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سند حکومت نن په 3MPO کې سیمی دین بلوچ گرفتار کړ او هغه زندان ته لیږلې. تفصیل نیاز علی راک.
د ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د نیولو په ضد پرون د مارچ په 24مه په کراچۍ کې بلوچ یکجهتی کمیټې غړو او مدني فعالو د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کولو، خو پولیسو د پریس کلب ګیر چاپیره لاري په کنټینرو تړلې وي. د دوی مخایونی ولا او د بلوچ یک جهتی کمیټې فعال غړي سیمی دین بلوچ په ګډون ګڼ شمیر کسانی ونیول. په کراچۍ کې د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي رفیق سنگور مشال ویډیو ته بیا وویل چې د دوی په پر امن مظاهره کوونکو پولیسو او ریاستی ادارو تشدد کړي او د سیمی دین بلوچ او د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په ګډون د دوی تر 15 سنه زیات خزینه او نارینه پولیسو نیولې دي.
پریس کلب کی ناکہ بندی کی گئی، سارے راستے بند کروا دیے گئے.
دا پریس کلب لاری تڑلی شوی وی، ٹولی لاری تڑل شوی وی. بیا مونگ پرم نے احتجاج لروان، پولیسو پر مونگ تشدد وکڑو، ماشومانی او پیغلی انجونی پر سڑکونو سرتور اکڑے، گن شمیر یہ جو بلکڑی دی. دا سمی دین بلوچ پگڑون تر 45 زیات انجونا او نارینا دوی نیولی دی
اور دیگر کو جو ہے گرفتار کیا.
بلخوا د کراچۍ پولیسو د ختیځ ضلع ڈی آئی جی سید اسد رضا بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په ټول ښار کې د قانون دفاع 144 لګولې شوې ده. احتجاج کوونکو د قانون سرغړونه کړې ده، ځکه یې پولیسو پر ضد دا ګامونه اخیستي. بلخوا د کراچۍ اټلری میدان تانی پولیسو بیا د سیمی دین بلوچ عبدالوهاب بلوچ او نورو په ضد مقدمه درج کړې ده. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړي په داسې حال کې نیول شوي چې بلوچ یک جهتی کمیټې د مارچ په څلور اشتمه په کوئټه کراچۍ د بلوچستان په ګڼو ښارونو کې د خپل یادې کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچیو د نولو مرګلو د نیولو په ضد احتجاجي لاریونونه اعلان کړي وو. ډاکټر مارنګ بلوسا او یو شمېر نور ملګري د مارچ په دوه اشتمه هغه مهال کوئټه کې پولیسو ونیول کله چې هغوی د کوټې په سریاب سړک سره د دوو مړو له جستونو احتجاجي پرلت وهلې وو. دا هغه مړي وو چې د مارچ په یو اشتمه د بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج په مهال د مظاهره چیانو پولیسو ترمنځ انختی په مهال په ډزو کې وجلې شوي وو. بلوچ یووالي کمیټې هغه مهال تور پورې کړی وو چې پولیسو د دوی په پرامن مظاهره چیانو ډزې کړي دي او د دوی درې کارکوونکي د پولیسو په ډزو وجلې شوي دي. خو د کوئټې کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په دوه اشتمه خپور شوي بیان کې بیا غدا تورونه رد کړي او داوای کړي وه چې د بلوچ یووالي کمیټې له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دغه کسان وجلې شوي دي. د بلوچستان حکومت د مارچ په دوه اشتمه د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو په ضد په کوټه کې درې مقدمې درج کړې دي چې پکې د ترهګرۍ ضد قانون او نورې مادې شامل دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر توصیف احمد خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د بلوچستان او سن حکومت او ریاستي ادارو دا چلند به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي. نوموړي په وینا حکومت ته د مذاکراتو د لارې د بلوچ یک جهتی کمیټې غوښتنې ومني او ولس ته د هغوی حقونه ورکړي شي.
یہ دیکھیے یہ احتجاج پاکستان کا آئین اس کی ضمانت
دی. وای د پرامن احتجاج د پاکستان آئین د دې اجازت ورکوي. په خصو تشدد او دا چلند د ناکامو حکومتونو کار دی. د دې و ډیر بد اغیز په بلوچستان کې نور هم مخ ته راځي. باید حکومت سمدستي نیولې شوی بلوچستان خوشی کړي او کدا سی و نکړي نو د حکومت د دې چلند له کبله به په بلوچستان کې حالت نور هم خراب
بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے.
بلخوا دا بلوچستان نیشنل گن مشر اختر منگل د مارچ په تلی رشتما پر ایکس اعلان کړی دی چې د مارنګ بلوچی سیمی دین بلوچی او د نورو بلوچانو د نیولو په ضد باندې د مارچ په 15مه په ټول بلوچستان کې کار بندیز وی. د مارچ په 16مه بعد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او د مارچ په 18مه بعد د په مشرۍ د بلوچستان وټسخه تر کوټي لانګ مارچ تر سره کوي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تنظیمونو او فعالانو د مارنګ بلوچی او رو بلوسان نیول غندلی او د هغوی د سمدستی خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د سولې نړیوالې نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی پر ایکس لیکلی چې دوی د مارنګ بلوچ د نیولو له امله اندېښمن دي او مارنګ بلوچ د هغه میلیونو بېوسه خلکو ښځو او ماشومانو استازیتوب کوو چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. ملاله یوسفزئی وایي چې دا د هغې حق دی چې احتجاج وکړي او تر ټولو زیاتمنو خلکو لپاره غږ پورته کړي. ملاله یوسفزئی وایي چې زه د مارنګ بلوچ تر څنګ ولاړ یم. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه بیان کې ویلي چې د بلوچ حقونو فعالانو او د هغوی د ملاتړو نیول په کلکه غندي چې په کراچۍ کې د خپلو ملګرو سره د شوي ناوړي رویې په ضد سولهییز احتجاج کوو. کمیشن وایي نیولې شوي کسان چې پکې سیمي دین بلوچ او نور مدني فعالان شامل دي باید سمدستي خوشي شي او پرسن حکومت غږ کړی چې سولهییزه مظاهرو ته دې بې ځنډه اجازه ورکړي. د بشري حقونو د خوندیتوب د ساتنې نړیوال بنسټ فرنټ لاین ډیفینډر په خپل بیان کې ویلي چې دوی د بشري حقونو فعالې مارنګ بلوچ د نیولو په اړه اندېښنې تکراروي چې له ټایم نیکس میگزین له سلو غړو څخه دا په پاکستان کې نیول شوی. سازمان د پاکستان له حکومت د مارنګ بلوچ او نورو سولهییزو مظاهره چیانو د سمدستي او غیر مشروطي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې په واشنگټن کې د سیاسي ازادۍ او د بشري حقونو د ملاتړ سازمان فریډم هاوس په خپل بیان کې د بشري حقونو فعالې مارنګ بلوچ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. بیان کې د بشري حقونو د فعال بیربرګ زهري او د هغه د ورور د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د مارچ په 16مه له خپل کور څخه تښتولې شوی وو. سازمان غوښتنه کړې ده چې د پاکستان چارواکي باید د بلوچ مظاهره چیانو او بشري حقونو فعالانو په ضد خپل سخت دریځ پای ته ورسوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د مارچ په درشتمه خپل یو بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او نور نیولې شوي کسان دي خوشي کړي او د بلوچ فعالانو په ضد بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دې لاس واخلي. د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د نیولې کېدو وروسته د بلوچستان په سر خار کوئټه او نورو سیمو کې د مارچ د دویشتمه راهسي احتجاجونه او کاربندیز روان دي چې د مارچ په څلورشتمه هم په قلات خوزدار نوشکی اواران هب او نور سیمو کې کاربندیز او بازارونه او لوی سړکونه بندو. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د بنو خلکو په یو احتجاج کې د پاکستان له پوز غوښتنه کړې چې د چاوڼۍ ګیر چاپېره سړکونه دې پرانیزي او ولسی وګړي دې نه ځوروي. دوی دا غوښتنې پرون په هغه مظاهره کې وکړې چې د پوز په ډزو د یو ولسی وګړي تر وجل کېدو وروسته شوي. یو امنیتي چارواکي مشال لیرو ته ویلي چې وجل شوي تن پر خبرداري سربېره نه ودرېدلی نو ځکه پرې سرتېرو ډزې وکړې. عمر وزیر یې نور تفصیل راکړي.
بنو کې ځایي خلکو پرون د مارچ په 24مه وروسته لاغې احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا بنو چاوڼۍ مخې ته د فوز په ډزو یو ځوان ووژل شو. احتجاج د بنو پولیس لاین او فوزي چاوڼۍ مخې ته تر شپې ناوخته پورې روان وو. د احتجاج مشرانو پریکړه وکړه چې نن وژل شوی ځوان جنازې پس به د بنو مشران سلا کړي راتلونکې تګلاره ټاکي. خو غوښتنو کې یې ویلي چې فوز دغلته څومره سړکونه تړلي خلاص تې کړي گنی ولس به ورزی په زور یې خلاصوي. د بنو امن پاسون مشران عبدالصمد خان، ناصر بنگش، جمشید خان او غلام کی باز باندې جوړه مقدمه دی واپس واخلي. د مارچ سلوره مینا بنو فوزی چاوڼۍ په طرف تللی ټول سړکونه تړل شوي چې پرون هغه مهال دا پیښه وشوه چې امنیتي چارواکو په وینا په نښه شوی ځوان په موټر سایکل دغلته بند سړک باندې ورغلی سرتیرو پی سی ټی واهلې او په نو درې دو سره پی ډزې کړې. د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه د غلطه مشال ریډیو ته وویل چې روزانه ځوانان په وینو لمبولې شي، ټول سړکونه فوز تړلې، نو خلک چرته ولاړ شي. د انصاف تر مندل کې دوبه احتجاج کړي.
د بنو په شار شه چې د کیم زلمای د آرمی ول په ګلی سروای کړ هر طرف نه حال کروتل. الله پاک دا شهید د میش د خوره اخري شهید کو د یو شهید وینه اوچ نوی د یو سن ه دردینه میړه نویر نوی وایغه مند میشتا بل سن هاوی مطلب د میشترا سکاوی چې سکیم کومینا اووز نشو چتوی لازمی اوه جنوز دیو چتای مزید میړه نرا ستړي پدا زخمیونه پدا شهیدونه ا دنیو کومینا کیم زیت اور رسدل او میړه غم خینه وای وغه ته ججینا کای مزید د برداشت نه وارد د خبره.
د احتجاج او بلګډونوال او پښتون سټوډنټ فیډریشن بنو زیلې مشر صمد خان وویل چې انصاف غواړي. د بدامنۍ د مخنیوي په نوم د غلطه چې څومره ګامونه پورته کیږي هم ولز زورول کیږي.
خپله مبارزه می ځ خپل جری سوتی چې د میش په خوره مند تیم د بدامنۍ له هر رغلا ده د میش په خوره چې تیم د وسایل لیډ کیږي میر ویل ک خپل جدوجه چې تیم د میش جری سوتی د مړه چې تیم شو ده د تخت میر انصاف سره سره میر دغه غشتنه کوي چې تیم اهلکار په دمن ډاس کړه ده په دغه کاس مند ده لکه FIR وشي سره سره ده جبري ریټایر یا شي د خلاف ته عدالتي کاروي یا وشي او ډیپارټمنټل کاروي دا وشي.
په بنو کې د فوز یو افسر چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ سلوره مینا د غلطه چاوڼۍ مخې ته سړکونه تړل شوي. ریډ زون کې دغه کس په موټر سایکل راغلی چې سرتېرو پی آوازونه کړي وروسته یې په نښه کړې. نوموړي وویل چې خلک دې د غلطه تګ راتګ نه کړي، د چاوڼۍ په طرف تللي ټول سړکونه یې تړلي، نو چې لارې تړل شوې باید څوک هلته ولاړ نه شي. خو ځایي خلک وایي چې چاوڼۍ د ښار سره په څنګ ده، د غلطه ټولې لارې تړل شوې، د خلکو ژوند د مشکل سره مخ دی. سو ټول سړکونه دې خلاص کړي، کني مشرانو پریکړه کړې چې ولس یې په خپله خلاصوي او فوز ځان خپله په چاوڼۍ کې دننه وژغوري. د امولس شاهرا یا سړکونه دې نه تړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال راډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې د وتیزو قومي مشرانو له پوځي چارواکو سره مذاکراتو کې د روانو عملیاتو د ودرولو په اړه خبرې کړې دي. په جرګه کې شاملو مشرانو ویلي چې حکومت ورسره منلي چې بندیان به خوشي کیږي. تر اوسه پوځي چارواکو ځایي انتظامي د هغو مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. حکومت د مارچ په 28 تر هغې وروسته د کورمې په ځینو سیمو کې عملیات پیل کړل چې په بګن کې پر امنیتي ځواکونو برید وشو. طارق اورکزی نور تفصیل روښانه کوي.
په کوهاټ کې امنیتي چارواکو سره د وتیزو قبیلې او نور سنی قومونو مشرانو پر سیمه روان پوځي عملیات د بندولو ترڅنګ پر خپل مطالبو او شخړو د حل لپاره جرګه شوې. د وتیزو قبیلې یو مشر حاجی افضل خان اورکزی په خپل ویډیو پیغام کې پر 23 مارچ ویلي د ګلپورس ترشي مذاکراتو پس امنیتي چارواکو سره منلي چې شروع شوي پوځي عملیات به نور بندوي، بېکور شوي خلک بور ته واپس کړي، څوک به نور نه گرفتاروي، قیدیان به رخلاصوي او پر بګند د يرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله بکبی اورکسی زیاتوی کڅ هم پوزی مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوی خو احتجاج به هله ختموی چې دوه ورځې پس پر منل شوی خبرو د امنیتی چارواکو سره تحریری معاہدہ وکړي
نو دوه ورځې کې ان شاء الله مې دې باندې خبرې کیږي چې هغه پروسس کیږي نو کون تیګه به کې دوه کډې نشي کڅ نوروی کڅوی هغه مو خبرې راوړي د تیګه به یمو حکومت باندې کیږي نظر کون تازہ پھر کون سے تیر گوشی پر امن ہو سیوگ اسلام کی سکل چو سر تو تیر گوشی آکی بیا مطلب اس غن کی غلطے بنا کرو او دی مون کو بندی کرو
پا کرما کے پریوشتم ماچ حکومت دا چرخیلو چت مندوریو ڈاٹ کمر او بگن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړي د عملیاتو فیصله تر هغه حکومت وکړله چې په اوچت او مندوریو کې پر 18 فروری لټل سیمې د پړچنار په لور روان د مال لګدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله په سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 9.5 سوه کورنۍ تر بې کوره کېدلو پس د ټل او منځني کورمې په لور وتلی دی د مندوریو کوسر علم اورگزی مشال لډیو ته په 25 مارچ ویلي په عملیاتو کې د خلکو کورونه وران شوي پکار دا چې د هغې معایزه هم ورکړل شي او بله دا چې بېکوره شویو خلکو واپسی د زر ته زره وکړي
مونږ حکومت ته دا خوست کوو چې د څومره متاثرین دي دو زر تر زره به حلی وکړي زر تر زره د خپلو کورو ته واپس راولي خپل علاقه دا بوده کې په او دې سره سره د دو خلکو چې څومره نقصانات شوي دي د هغه د حکومت عزله وکړي
په کورما کې د 2023 کال له ستمبر میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې بندی په سیمه کې د لارې پر مسافرو د بریدونو او شسنډلو ترمن د جګړو لوجه بند شوي کڅو هم په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شسنی مشرانو ترمن د شوي امن معاهده لمخې لارې خلاصې دلو خو بګن او مندوریو کې د وتیزو قبیلې خلک پر سړک لا دریو میاشتې د احتجاجي ناستې لوجه لارې لا هم بندې پراتې دي په پړچنار کې د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لډیو ته وایي دا د حکومت ذمہواری ده چې لارې محفوظ کړي خو بدبختانه تر اوسه داسې نه دي شوي
دی روډ بندې شوه چې نه کپی مشکلاتې په ټولې کورمې عوام ته اگر چې دی دوران کې د کنوانانو هم سلسله جاری دی رسیده وخت په وخت خو د کورمې کوم ابدي تناسب دی هغه تناسب سره دا کنوانې د کورمې د عوام ضرورت نه شي پر کوی او مشکلات کوم دی هغه کم نه دي شوي حکومت ته پکار دی چې روډ په مکمل طور باندې سیف کی او روډ خلاص کی
کورمه یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکو او داسې نور شخړې شته چور باندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو د تګ راتګ لارې وتړل شي او هغلته دواړه فریقین پر یو بل نه ورځي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سر مخامخ وي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په یو بل راپور تر راغوم د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 13 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه د غونډې مشري نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د فاس سفارتي اړیکو له لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی په دې موقع د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم موجود و په دې اړه تفصیل راشد خټک نور
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلی کړی دی د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 13 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل درې ورځنۍ دورې احوال ورکړو په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټر امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمو درسې اړیکې ترنګلې دي پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان تر هغې پس د افغانستان په معامله کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمایندګۍ زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړې. پخوا به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کېدی.
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیانې و کې داسې لګېده چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دی سره کیسه ورانه شوه. وجو کې نه زما بهرحال خبره ورانه شوه، اوس ښه ورانه ده. سیاست دی، ډیپلوماسي دا دی چې فائنل ټکې نه شي کې چې دا نه کېږي، دا ناممکنه ده، دا ختمه شوه او داسې به وي. خدا لاری دی دی وقت پاکستان افغانستان بارہ کی کافی کمزور پوزیشن کا خاری بدلے دیں بھی خدے وقت کے داخاری و امریکی ڈائریکٹ تعلق کیا ہی کرا جوڑول ابتدا کا دا اس سے رنگ آخری دا با راتوں کی ورز و ہفتوں کی اور اخوالی و خارش.
محمد صادق دو ورځې وړاندې د افغانستان د درې ورځنۍ دورې نه بېرته راګرځېدلی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه یې خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي، یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خپخه او همکاري سره په افغانستان کې وخت ته رسیدلی دي، خو کله چې دوی وخت ته ورسېدل د نړیوالو د خوښي خلاف کارونه یې ډېر زیات ترسره کړل، چې په هغې کې یو د ښځو د زده کړو مخنیوی یا د ښځو د کار کولو مخنیوی و. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو له نیوکو راووزي. په ظاهرا ښیي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسېږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهرا غواړي چې نړیوالو ته وښیي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یوه سرحدي پسته باندې شخړه وشوه. د ترخم لار د دواړو خواوو د شریکې جرګې په مرسته 28 ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. تیر شپه د سوات په منګوره کې د خیر ښېګړې یوې ادارې د تالیسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولی و. هلته ډیرو خلکو په خپله خوښه پر اداکاره ډول وینا وکړه، وینه ورکړه. د هغه کیمپ جوړونکي وایي چې دا وینې به هغو تالیسیمیا ناروغانو سره ډیره مرسته وکړي چې په لنډه لنډه وقفه کې وینې اخیستو ته ضرورت لري. په دې اړه نیاز احمد خان تفصیل لري.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې د وینې راټولولو کیمپ کې په یو وخت کې 30 بسترې لګېدلې چې پکې د سیمې خلک ضرورتمندو ته وینه ورکوي. د کیمپ تابع کوونکي د خیر ښېګړې ټولنې مشر لونګین خان وایي چې ټول سوات کې 200 د تلسیمیا رنځوران دي چې هر میاشت یو تن ته د یو بیګ وینې ضرورت وي. دغرنګه د سیدو شریف لوی روغتون کې هم متاثر خلکو ته د وینې ضرورت وي، ځکه دوی دا کیمپ جوړ کړی.
دا بلڈ کیمپ چې دا تلسیمیا ماشومانان کم چې دا کینسر پیشنټ بلڈ کینسر وتا دا وینې هغه ته لګي او ان شاء الله زموږ توقع ده چې 100 پلس بیگ بمو ارنج کو. ضرورت خو ډیر زیات دی، ځکه چې هسپتال مین ملکنډ ډیویژن غټ هسپتال دی، نو کالام نوم خلک میلمانه راځي، شانګلی نوم راځي، د بولیر نوم راځي، ملکنډ غټ یو هسپتال دی، نو بلډ ډیر ضرورت دی. خو نن سبا RBC سره هم بلډ شارټیج دی په دې روزه په میاشت کې. نو زموږ کم سوشل مرګري چې دی هغه خپل علاقو کې پاره شپه کې بلډ کیمپ ارنج کوي او نن موږ په نشاط چوک کې ارنج کړی دی.
د منګورې شکیل احمد چې کیمپ کې وینا ورکړه وایي چې د 1300 کلونو راسي هر درې میاشتې وروسته وینا اتیه کوي. دی وایي د وینې ورکولو سره په صحتمند بنده څه خاص اثر اندوي. وینې ورکولو سره د ډیرو ضرورتمندو ژوند بچ کیږي.
زما جی 48 سال عمر دی او زه چې کلم وینه ورکړې دی نو ما ته اوچته داسې کمزوري نه ده فیل شوی او اوس په دې ایج کې راتم چرته نه ده فیل شوی. نو زه نور خلکو ته هم دا وایم چې داسې څوک دا وایي یا چاته محسوس کیږي خو داسې ایج پیس ته خبره یی نه، ځکه چې درې میاشتې بعد دا وینا لوډي پرې بدن کې چیرې ختمیږي. هغه تاسو ورکې چاله او دا یو بل ژوند پہ بچي نو دا وټ کاری خیر دی.
وینا اغستون کې د تلسیمیا مرسته کوونکي ټولنې مشر ډاکټر رحمان علي ساحل وایي چې دوی هر کال د روژې په میاشت کې منګوره کې داسې کیمپ لګوي او ګڼ شمېر خلک دوی ته وینه عطیه کوي. دې سره د ډیرو ضرورتمندو رنځورانو مرستې وشي.
هر کال په روژه کې د وینې کمی چې دی هغه زیاتیږي. ځکه چې عام عمر ورځې خلکو روژی او د وینې ورکولو په موډ کې نه وي. نو دې لپاره بیا موږ د شپې ځکه کوشش کوو چې د شپې خلکو خلک مطلب خلکو روژه ماته کړي خوراکونه یې کړي د هغې نه وروسته که جو بلډ ورکړي نو په هغې باندې بیا په ډونر باندې هېڅ قسمه سړي څه غلط اثر نه شي پرې واستل. نو دې روژې موږ ماسوتن کیمپ کوشش کوو او هر کال موږ بری سواد مارکیټ کې دلته بلډ کیمپ لګو. نن هم ماشاءالله ستاسو ندي چینل په اوسات د سوشل میډیا په اوسات سره موږ رسو روزونه لګیا او کمپین یو چلول او د هغې ریزلټ چې خلک راضي او
د وینې ترلاسه کولو په کیمپ کې وینه اتیا کوونکو ته د وینې ورکولو په اړه معلوماتي کتابچې هم ورکړی شوې او بیا وینه ورکولو لپاره ورته مرکزونه هم پندخه کېدل. کیمپ کې 750 نه زیات کسانو په یو شپه کې وینه اتیا کړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو لنډیز. د سند صوبایي حکومت بلوس فعال سیمې دین بلوسا د درې ام پی او لارې د یوې میاشتې لپاره زندان تاسوولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 13 د کراچۍ پولیسو د بلوس یو والی کمیټې فعاله غړي سیمې دین بلوسا ونیوله او نن یې یو ځای عدالت ته وړاندې کړه. د اوریدنې نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس وواژه. د احتجاج یو ګډونوال سید علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وقا سومي کس مخامخ ډزې کړي او هغه یې وجلی دی. د هغه په خبره خلک د احتجاج له لارې د ولسي وګړو د وژنو ودرول غواړي. د کورمې د وتیزو کام مشران وایي په کواډ کې د شو مذاکراتو پر مهال ورته د پاکستاني پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات په ودروي. یو مشر عبدالخان اورنګزی د مارچ په 13 تر هغو مذاکراتو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پوځ ورسره دا ژمنه هم کړې چې بندیان به خوشي کړي. د امریکې د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوې بودیجې یو برخه به آزادې اروپا ریډیو ته ورکړي. دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږ مخکې وشوه چې آزادې اروپا ریډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجې د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړې ده. د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي په اوکراین کې د جزوي اوربند په اړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وې. ګریګری کاراسین نن د مارچ په 15 د روس سرکاري خبرې اجانس تاس ته وویل موږ د هر څه په اړه خبرې وکړې، دا سختې خبرې اترې وې، اسانه نه وې. د نیوزیلند او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې به د 15 اوریزو میچونو د لوبلړۍ په آخري میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. اوریدونکو تاسو مشال لیلو ته غوږ کې د خبرونو لنډیز مرته وړاندې کولو د خبرونې په لور راځو او د سر راپورته. د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د افغان جنو ښوونځي پرانیزي. هغې زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو کارونه جنایت دی چې باید ودرېږي. په دې اړه تفصیل اکرام الله اکرام نو.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وایي طالبانو د 4م کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالی بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانډ خپور شوی ویلي
فور 4 years the Taliban have denied
طالبانو د 4م کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ له لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار ښوونځیو ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د 4م پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزی مون هم غواړو چې د هلکان په سیر زکړه وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي، هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 400,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تزمشال لیدو ته وګی اوریدونکو. یو بل راپور تاسو په امر راګردوم. د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 23 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه. د غونډې مشري نائب وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه. اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو له لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. تفصیل راشد خټک ناورو.
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 23 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل درې ورځنۍ دورې احوال ورکړو. په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټرې امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو. د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمو درسې اړیکې ترینګلې دي. پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان تر هغې پس د افغانستان په معامله کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمایندګۍ زلمی خلیلزاد د وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې شروع کړې. پخوا به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کېدې.
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیا نه و کې داسې لګېدا چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دی سرم کیسه ورانه شوه. سره وجه کې نه زما بهرحال خبره ورانه شوه. اوس ښه ورانه ده. سیاست دی، ډیپلوماسي دا دی چې فاینل ټکې نه شي کې دا نه کېږي، دا ناممکنه ده، دا ختمه شوه او داسې به وي. خدا لارې دي دی وخت کې پاکستان افغانستان باره کې کافی کمزورې پوزیشن کې ښکاري، بدلې دیم شي خو دې وخت کې دا ښکاري امریکي ډایرکټ تعلق یې سره جوړولو ابتدا وکړه. دا اوس رنګ اخلي، دا به راتلونکي ورځو هفتو کې یو اړخوالي وښکاره.
محمد صادق دوه ورځې وړاندې د افغانستان د درې ورځنۍ دورې نه بېرته راګرځېدلی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه یې خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرزیا حفیظی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي، یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خپخ او همکارۍ سره په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، خو کله چې دوی واک ته ورسېدل د نړیوالو د خوښې خلاف کارونه یې ډېر زیات ترسره کړل، چې په هغې کې یو د ښځو د زده کړو مخنیوی یا د ښځو د کار کولو مخنیوی و. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو له نیوکو راووزي. په ظاهراً ښیي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسېږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهراً غواړي چې نړیوالو ته وښیي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو سرحدي پوسته باندې شخړه وشوه. د ترخم لار د دواړو خواوو د شریکې جرګې په مرسته 28 ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز وای چې د روان کال د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې د عام ولس په وجنه کې 115% زیاتوالی راغلی. ادارې د مارچ په اخره اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2023 په وړومبۍ دوه میاشتو کې 153 وسلوال بریدونو کې 101 کسان وژل شوي چې پکې 104 امنیتي ځواکونه او 15 عام ولس شامل دي. اداره وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 324 وسلوال مړه شوي او 150 جوبل دي او 70 وسلوال گرفتار کړي هم دي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې واوري.
اسلام آباد کے دشکڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز وائی پمل کے د جنورے پر نسبت د روان کال د فروری پمیاش کی د وسلوالو پر بریدونو کے زیات والے راغلے. یاد ادارے د مارچ پڑمبے انہیں کے جاری کڑی خپل راپور کے وائی چې د کال 2015 د فروری پمیاش کے یو کم اتیا وسلوال بریدونو کے سلو نزیات کسان مړه او د یو سل او شلو نزیات جوبل شوی دی. د یاد ادارے مشر عبدالله خان مشال ریڈیو ته ویل چې د تیر درې میاشتو نه د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالې راغلي او د مارچ په ډومبه شلو ورځو کې 118 وسلوال بریدونه ریکارډ شوي دي. د نوموړي په وینا چې وسلوالو د خندق په نوم عملیات شروع کړي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي.
ملٹنسی چاہے بلوچستان میں ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہے.
وسلوال بریدونه کو بلوچستان کې دی او په خیبر پختونخوا کې دی. نو دا غوی هدف او نظریه یو ده، خو د سوچ خبره دا ده چې هغه یو شان بریدونه کوي او یو شان ستراتیژي خپلوي او په یو وخت بریدونه کې زیاتوالی راولي. نو د پاکستان د حکومت دا دعوی چې دوی ته له بهر هیوادونو فنډونه ملاویږي، نو دا غلطه نه ده. د مارچ په لومړیو شلو ورځو کې 19 بریدونه شوي، په قبایلي ضلعو کې 10 بریدونه او په خیبر پختونخوا کې بریدونه بیا سیوا، خو په هغه کې مرګ ژوبل کم اوریدلی وه.
اس کے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کی نسبت مین لینڈ کے پی میں زیادہ ہوا ہے.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چھ تیر کال اور روان کال پر نسبت د فروری پر میاش کے د وسلوالو پر بریدونو کے عام الس د امنیتی جواکون نزیات مڑی شوی تھی. د ادارے پر وینا چھ د فروری پر میاش کے د عام الس پر وجن کے 115% سیوا والے راغلے. پی آئی سی ایس ایس وائی یوازی په خیبر پختونخوا کې 46 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 21 بریدونه په قبایلي ضلعو کې شوي. د ادارې په وینا دغه بریدونو کې 55 کسان مړه شوي دي. په پیښور کې خبریال فدادل مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم او معاش د کمی له وجې د وسلوالو شمیره ورځ پر ورځ سیوا کیږي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم 50,000 روپے ماهانه تنخواه ورکړي، یو موټر سایکل هم ورکړي، یو ټوپک هم ورکړي، نو بس دا هغه نو کری شو کنه. نظریاتي توګه باندې کتا سو ګوري، نو نظریاتي خلک په دې کې ډیر زیات کم دي. تاسو دا د شمار خبره کې د اقوام متحده رپورٹ دا وایي چې کوم مشرقي صوبې دي د افغانستان ته 5,500 ملیټنټس دي، یا پاکستانی ملیټنټس خبره کوي. ستا وزیر اعلی وایي چې 9,500 نه واخله تر 11,000 پورې ملیټنټس دي. فرض کړه تاسو صرف د لکی مروت خبره وکړي، د جنوبي ریجن کې چې ډېر هلته حالات خراب دي، هلته خلک وایي چې 2,250 ملیټنټس دي. نو 2,250 ملیټنټس مقابله خو بیا ډېر اسانه ده. د دې مقابله کې چلته بیا په زرګونو بلکونو فوج هلته موجود وي په دې ټول جنوبي ریجن کې. خو دا چې کوم واقعات کېږي، په یو واقع کې شل شلو 15 15 16 16 ترهګر وجلې کېږي، خو دوی داسې ښکاري چې دوی افرادي قوت ډېر شوی دی، دوی برتیانې ډېرې کړي دي.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د فروری په میاشت کې 22 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړه شوي دي. وسلوال بریدونو کې پنځه دیرش عام اولس او لس امنیتی جواکونه هم وجری شوی دی. پا کوټه کې خبریال زین الدین مشال ریډیو ته وویل
یو دا ټولې حمله هغه وسلوالو ډلې کړي دي چې هغه بلتون غواړي او دا د پښتونخوا د هغه ډلو سره یا د هغه ترهګري تنظیمانو سره بیل دي چې کوم په مذهبي بنیادو باندې جنګیږي. تېر واتو کالو کې په دې نور هم په دې زیاتوب او په دې کې شدت په دا جنګ کې راغلی دی چې کوم د وسلوالو ډلو مشرتوب دی هغه د سردارانو د لاسه ووت او د هغه ځوانان چې هغه ډېر تعلیم یافته دي هغه ټیکنیکل ایجوکیشن هم اخیستی دی هغه په ډېرو شعبو ډېر مهارت لري هغه د دې ډلو حصه د دې برخې جوړ شوې او دې ځانمرګي برتونه هم شروع کړو. وجوهات سیاسي هم دي نور د ریاست غلطیانې هم په دې کې دي. زما په نظر د بلوچستان د مسلې حل چې دی هغه واید لاره سیاسي ده. د طاقت د استعمال په تېرو اویا اتیا کالو کې هر کوشش اوس خو ګټه تر لاس لاندې نشوه.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 په ډومبه دوه میاشتو کې یو سل او درې پنځوس وسلوال بریدونو کې یو سل او یو کم اتیا کسان وژل شوي چې پکې یو سل او څلور امنیتي ځواکونه او پنځه اویا عام اولس شامل دي. اداره وای چې د امنیتی ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې درې سوه او څلور شپېته وسلوال مړه یو پنځوس جوبل او اویا وسلوال یې گرفتار کړي هم دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خبرونې
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پرینزو بجو.
اوس مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو اختر ته لګي ورته پاتې دي. ډیری خلک لا دروجې لګرانه نو خلاصي وی چې اوس د اختر سودا او ته حیران دي. دکانداران وایي د خلکو د خراب اقتصاد او نامنای له وجې په بازارونو کې ډیره غنه غونه نشته. سودا اخیستونکو له بیروزګارۍ شکایت کوي او وایي د کافی پیسو نه درلودو له امله د ځل د اختر لپاره د شیان واخیستل کم کړی دي. وسیم سجاد په دې اړه راپور جوړ کړی چې په بازار کې د سودا خرڅونکو په اوادونو پیلېږي.
دا اوازونه په پیښور صدر بازار کې دي چرته چې د اختر د سوداګانو لپاره خلک ورغلي دي. په پاکستان کې اختر په داسې حال کې پسر دی چې دغه ملک د اوسیدونکو د اخستلو وضعیت کم تصور کیږي. په دغه بازار کې د خپلو ماشومانو لپاره د جامو او پیزار اخستو په غرض د پیښور یکتوت یاسین خان ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت د دوه وخته ډوډۍ نه پیسې شو کوي چې د خپل کوچنیانو لپاره د اختر سودا پوره کړي. نوموړي زیاته کړه
ګرانی ډیره زیاته ده. ډېر ګرانی کې بس شاپنګ وکړو بس خپل خرچې پوره شي نام ډېره ده. د ګټې له خرچه زموږ زیاته ده خو بس خپل ټایم پاس کوو نو چې دونه یې کنه چې گزارم پې روانه ده.
په پاکستان کې اختر په داسې حال کې رانږدې شوې چې په دغه ملک کې د اونیزي ګرانۍ شرح یو اشاریه دوه سلنه ریکارډ شوې ده. کومه چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو کمه ده. خو په دغه ملک کې خلک وایي دوی د ژوند د ضرورتونو شیان نشي اخیستلی. په کال 2023 کې په ملک کې د ګرانۍ شرح د 15 سلنه نه اټوته ریکارډ شوې وه. کومه چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه د تاریخ تر ټولو چوته ګرانۍ ګڼل کیږي. په داسې حال کې خلک سوداګانې کمې اخلي او ډېری دوکاندارانو د اخستونکو د مایله کولو لپاره د خپلو دوکانونو د سوداګانو نرخونه کم کړي دي. پر صدر بازار کې د خپل دوکان په پیزار 15 سلنه کمه بیه لګونکي عزیز خان مشال ریډیو ته وایي
او بدل تم لگول دے سیل صدر بازار کی او د بازار صورت حال داسې دی بس بازارونه نشته دی یار فرق کړه دی بس سو کې تقریبا 60% خراب شوی دی. د تیر کال او د سه کال په نسبت باندې نیم په نیمه فرق دی. د نیم نم زیاته مزدوریان هم خراب شوی دی او دا چې مالونه ګران دی برانه لاهور او کراچۍ کې ودل تخرسیږي نه.
په پیښور کې دکانداران د خیبر پښتونخوا د امن او امان غیر یقیني صورتحال هم بازار ته د ورتلونکو په کمی کې جواز بولي. پر دغه صوبه کې پر نږدې کې د ترهګرۍ پیښې په مبینه ډول زیاتې شوې دي.
په صدر بازار کې د وړو کې کاروبار کوونکو د اتحادیې غړي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
تاسو ته خپت ده چې اوس په ملک کې سره روان دي او خاص کر په کی پی کې بلوچستان کې نو حالات هم خراب دي دغه د وجې بازارونو ته خلک کم روزي او بل طرف ته مهنګایي ده نو خلک د خپل خوراک سامان نشي پوره کوي نو د اختر لپاره تیاری نه هم کمی دي نو ټول دغه حساب دی یوازې دا غون هر یو سړی وایي چې یو گا کولیږي اوس ماته بس روټۍ دپاره سه هغه وشي
هر څوک اختر د مسلمانانو په ملکونو کې د خوشحالۍ لپاره ذریعہ ګڼل کیږي خو سخت کال په پاکستان کې ګرانۍ او پر صوبه کې د امن او امان غیر یقیني صورتحال خلک د اختر نمانځلو لپاره اندېښمن کړي دي وسیم سجاد مشال ریو پیښور
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان خوست ولایت ته ورزو د خوست ولایت د یو شمیر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي دوی د څښاک پاکې اوبه د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو د ډاکټرانو دوا درملو او طبي ټکنالوژي کمښت د خپل اړتیاو په توګه یادوي پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي غواخونو لکبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادی اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي بلخوازی طالب چارواکی وای د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره شریکيږي نور حال د خوست نه د نجیب الله لوخیل پر راپور کې
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي دوی وایي په تېر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی
د قلندر دوی درې دي د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی د بل درک به هیڅ څه نشته درک نشته چې موږ چل نه پوکو سړک ستونزنه بیا ډیر ستونزه دي
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لري واټن کې پراته ده او د ناروغۍ په بیړنۍ واقعیتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي
کلینیک نه لرو لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی هغه کوټو کې پروت ړنګو کوټو کې کلینیک نشته امی خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي ستړي ډېرې دي مملې ډېرې دي
سره دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو سګرې بارون وي با دروازې بداد کړي نو ماشومان نشي تللی چې دوی سبقونه وایي نو ګرمۍ لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته تمیر نه نه لرو
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي پاکې سرکونه شته کلینیکونه شته مکاتب شته او پلونه شته انشاءالله پابند کار روان ده او مختلف اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر موساخیل تریزي علیشیر صبري یعقوبي همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، دا خبري غړی و او د دې خبري غړی زستاسو قربا مجید بابر وما. د دې خبري غړی دا اوریدو یو جهان مننه. په دې کې بیلابیل راپورونه او د نړۍ حال مرایو کړو. د خبرونې خرنې شیبی دی او په دې کې درته د روجی په مناسبت سره چې د منکمه لړۍ شروع شوې ده دا غي پاړه درته نن د روجی دی ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې د زکات نه ورکول ولې خامل نه دي او د زکات نه ورکول تاوانونه سړي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزی د رودات ولسوالینه پختنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی؟ نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځایونو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی، او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسیدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت، خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي. و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي، باید د نورو عبادتو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمایي: ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی، او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي، د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي، نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلكته. ما خالط الزکات، نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره، مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي، نو هغه مال هم د منځه وړي. نو دی وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.